د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د پروفیسر محمد نواز طاهر په مړینې د ادیبانو خواشینی په یو رپورټ کې در سره شریکه کړو. بیا به له شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک سره د هغه په نوي چاپېدونکي کتاب پښتو معاصر شعر باندې د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخره کې به خوست ته ولاړ شو او یوې مشاعرې ته به تم شو. لومړی رپورټ ته راځو. د مې په څلورمه نیټه نامتو ادیب لیکوال او ژباړونکی پروفیسر محمد نواز طاهر له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره خدای پامانی وکړه. نوموړي د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ادب د بډاینې لپاره وقف کړې وه چې په دې برخه کې یې د پام وړ او تلپاتې کار وکړ. د نوموړي مړینې په ننګرهار کې د پښتو ادبیاتو استادان او د هغه مینوال خپه کړي دي. نورحال په رپورټ کې د نامتو لیکوال او سیړونکي پروفیسر محمد نواز طاهر د مړینې خبر د ځنګله د اور په سیر په لره او بره پښتونخوا کې خپور شو او د پښتو ادب مینوالې د غم په ټغر کېنول. د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل وایي ارواښاد پروفیسر محمد نواز طاهر د هغو څو تنو په کتار کې راځي چې پښتو ادب کې یې تلپاتې څېړنې کړې دي.
د ارواښاد نواز طاهر په اړه دومره ویلی شم چې دے په تحقیق کې ډیر لوی لاس لري او دے د کوزی پښتونخوا د هغو برجسته لیکوالو په کتار کې دی چې مونږ د معاصر نثر په ډیرو پرمختللو او سرلارو کې یادولی شو. څومره چې ما لوستی دی دے ښه پوخ قلم لري هم په نثر کې او هم په نظم کې. د تحقیق په ډګر کې دے هم لوی لاسته راوړنې لري او لکه څنګه چې کوزی پښتونخوا هم زمونږ د غزل په برخه کې هم د تحقیق په برخه کې او هم د تالیف په برخه کې غختلي شخصیتونه لري. د هغو غختلو شخصیتونو جمله نه یو هم ارواښاد نواز طاهر.
پروفیسر محمد نواز طاهر پیښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی و. لیکوال او ژباړن او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي هغه وخت چې ارواښاد طاهر د اکاډمۍ مشري کوله د پښتو ادب د بډاینې لپاره یې نه هیریدونکي کارونه ترسره کړي دي.
ارواښاد طاهر ډېره موده پیښور کې د پښتو اکاډمۍ مشر پاتې شو چې د د مشرتابه لاندې د اکاډمۍ کې ډېرې ګټورې او مؤثرې څېړنې شوې. د پښتو ادب د بډاینې لپاره ډېر څېړنیز آثار لیکل شوي وو. بېلې شکه چې پښتو ادب ته به د ارواښاد طاهر مړینه یوه تشه وي او ډکول به هم ډېر وخت وغواړي. موږ د ارواښاد محمد نواز طاهر روح ته دعا کوو او خدای دې په پښتنو باندې په پښتو ادب باندې همدغسې یو بل طاهر ولوري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبداللطیف مل شینواری وایي دې محصل چې د ارواښاد نواز طاهر شاعري لوستې وه او تر اوسه یې په زړه ده.
زه چې د نواز طاهر د مړینې نه خبر شوم واقعاً د په زړه کې د یو درد احساسوم. دا د پښتو ژبې ډېر ښه شاعر ادیب څېړونکی نخات او لیکوالو او همدا اوس هم د هغه عاطفي شعرونه هغه هنري شعرونه چې زه محصل وم ما اورېده زما ذهن کې ګرځي. زه د ده مړینه پښتو ادب دپاره یوه ضایع ګڼم.
لیکوال او کره کتونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا هم وایي چې پروفیسر محمد نواز طاهر د اکاډمۍ د مشرۍ په دوران کې داسې تلپاتې اثار خپاره کړي چې د پښتو ادب لمنه پرې بډایه شوې ده.
پروفیسر ډاکټر محمد نواز طاهر د پښتو ژبې یو سپینګیری ادیب شاعر څېړونکی لیکوال او نقاد. د پښتو ژبې او ادب ته ګڼ کتابونه لیکلي دي. فولکلور یې راټول کړی دی. د پښتو ادب تاریخ یې لیکلی دی او اردو ژبو ته هم په ځینو آثارو کې پښتو معرفي کړې ده. د ډېر وخت د پښتو اکاډمۍ رئیس و. د ریاست په دوران کې هم ګڼ علمي ادبي او تاریخي پښتو کتابونه چاپ شوی دي چې هغه د پښتو ژبې او ادب هغه سرمایه ده چې هم د لرو پښتنو د پاره او هم د برو د پاره د لاري د مشال حیثیت لري.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 میلادي کال د ملکن پټانی کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدل او د 2010 میلادي کال د مې په 14 نیټه د دریا ته کلونو په عمر ومړ. نو موړي د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې په لزګونو کتابونه لیکلي او خپاره کړي چې د چاپو او ناچاپو اثارو شمیرې تر سلو کتابونو پورې رسیږي. له دې نه علاوه ارواښاد 2000 پښتو متلونه راټول کړي او په پښتو سربیره یې په اردو او انګریزي ژبو هم خپاره کړي دي. د بختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له لیکوال او کره کتونکي مصطفی سالک سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د پښتو معاصر شعر په اړه د هغه د چاپېدونکي کتاب په دوه پړاوونو خبرې شوې وي. دا چې په دغه کتاب کې نور سره ټول شوي د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واورو.
اوس کدی خبرې ترا شو چې لومبه پړاو بیا د ویختابه پړاو او بیا په دغه ویختابه پړاو کې د دویم پړاو دغه پړاوونو ترمنس د شیر شیریت ته پکې تم شو دریم پړاوې سو کړل.
د حبیبي صاحب دوی نه راورسته پړاو چې اصلا دی خلکو چې دوی نه وخت ډیر کړی دی، دوی نه وخت په دې معنی باندې کړی دی چې په دې خلکو کې دسی خلکو زمونږ هغه مشران عربي علوم چې لوستي او د مغې پرانا کې روانو، دغه دویمه ډله خلک چې دوی لاړ تر ډیره پورې عابد صاحب خارج ته بهر ته په اروپا کې او چیرته چیرته زده کړې وکړي، مثلا په دې کې ډاکټر زیار زده کړې وکړي، مثلا په دې کې شپون لاړ زده کړې وکړي، په دې کې موسی شفیق مصر ته لاړ زده کړې وکړي. دغه خلکو د ځان سره نوي ژانرونه نوي فکرونه راوړل. په دغه وخت کې دا نه وخت چې دی ځان خې تبارز کوي، بل دا چې دوی نور د افکارو له مخې وګوري. په دغه وخت کې مثلا فلسفي افکار ادب ترانه نه وتل، مثلا بهاودین مجروح د ځان ځانې خامار ولیک، الفت سه بولیکل روان شناسی رانه نه وتا. دغه سد نوي شعر تجربه وشو. د ویختیا د پړاو دویم پړاو چې دی په دې کې نو وخت مونږ دومره کړی دی چې ان هتا مونږ هغه نړیوال مشهور مکتبونه چې وو هغه سيزونه را نقل شو. د طبیعت شاعری ډیره شو، مثلا غرونو ته سیندونو ته شیرونو ویل شو، کته غزل ترا شو. دلته بز تغزل نه هغه معنا والم چې د غزل هغه خې ځانګړتیاوي چې کوم دي کنه. مونږ د پسرلی سه په غزل کې تغزل لرو او د پسرلی سه یوازې تغزل یادول یقینا چې دا غوي سره زیاتې کول دي. کومګه دا خبره کوي ځکه دا غوي نظمونه هغه زهره نظمې کرا واخلې کنوري را واخلې بيخي هغه د تغزل